ته ازادي رادیو قدر منوریدونکو په دې خبری مجله کې موزه فرشته سحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هر کله کومه په مخړی په دې شیبه کې د دې سات تازه خبرونو ته د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل گاډو په یو تمځای کې د ځانمرګ برید لکبله د وژل شو یو شمیر شپږ وستانو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې سل کسان ریل گاډي ته په تمه وو چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته لاړ شي. د بلوچستانو یو بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان پوځیان یې په نښه کړي چې د ریل ګاډي په تمځای کې راغونډ شوي وو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي په وژل شویو کې 14 سرتیري هم شامل دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سارانوالان پرون جمعه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهورې ایرانۍ امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیې د اعلی مخې د یو افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د امریکا عدلیه وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی وه. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت هم د امریکا ولسمشر وو په یو برید کې ووژل شو. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د نسبتا شدید زلزلې خبرونه ورکړل شوې دي. ولکانو ډیسکوري ویب سایټ چې د اورشیندنو او زلزلو په باب خبرونه خپروي نن یې ویلي چې د زلزلې مرکز د جرم ولسوالۍ د جنوب په 40 کیلومتره کې تر ځمکې لاندې 130 کیلومتره ژوره او شدت یې د ریختر په مقیاس 4.4 درجې ثبت شوې ده. په دغه زلزله کې د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه لا څه نه دي ویل شوي. ملګری ملتونه وایي په جنوب سودان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,400,000 کسان زیانمن شوي او تر 3,900,000 زیات نور بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب هم خبرداری ورکړی دی. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووزي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالاتونو له غوښتنې وروسته وکړه. تایمز آف اسرائیل او فاینانشل تایم ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په لسو ورځو کې له دغه هیواد ووزي. د تایمز آف اسرائیل په لیکنه د حماس مشران له 2022 کال راهیسې په دوحه کې دېره دي. په هسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونه په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو وژونکي ګڼل شوي دي. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون جمعه په خبرو کړو اطلاعاتو کې ویلي چې د اکتوبر پر 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 240 کسان مړه شول. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والنسیا شاوخوا سیمې او د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي نن په غزې تړنګ کې د اسرائیل په دوو حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې شمال ته چې جګړو ځپلي له څو اونۍ وروسته د بشري مرستو د لومړۍ جوپې د رسیدو خبر ورکړی دی. په یوه حمله کې د غزې په ختیځ ښار تفاح کې یو ښوونځی په نښه شوی چې خلکو پکې پناه اخیستې وه. د غزې د روغتیا وزارت په وینا په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې دوه محلي خبریالان، یوه امیندواره ښځه او یو ماشوم هم شامل وو. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن سهار په نااعلان شوي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېده چې له کیفه د اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې پر اوکراین لا هم د روسیې بریدونه دوام لري. بوریل پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د دې سفر د اجنډا په سر کې له اوکراین د اروپایي ټولنې ملاتړ شامل دی. د بوریل تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د اوکراین پر اودیسا چې چې د تور سمندر بندري ښار دی پر ملکی بنسټونو د روسیې لخوا وژون کې حمله وشوه. دا لکه چې د نومبر میاشتې پر 15 ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د اوکراین ته د اروپایي ټولنې د لوړ پوری چارواکي لومړی سفر دی. قدر من اوریدونکو وړاندې را سره دا راپورونه اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ښځو لپاره د نفقې موندل د هرې ورځې په تیریدو سره نورم زیانمن کیږي.
نو ژمی ته ډیره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش او کالی مالی. ژمی ته ډیره خفه یم، نو ایران پاتې یم چې زه بچی کوم دې ژمی ته.
یو شمیر زده کوونکي او د پوهنتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علوم ته شا کړی.
یوازې لرګو سره استفاده کیږي، نور داسې بدیل دغه نه لري چې نور شیان نه استفاده وشي. یا برق مکمل وي، د سوزن توکي ټول همدغه د ځنګلونو نه خلک ونې ماتوي او راوړي.
او د دې تر څنګ به دا راپور هم واوري چې په افغانستان کې ډیری استادان او د پوهنتون شاګردان او د مکتب زده کوونکي وایي چې د دینونو علومو د ترویج لپاره د حکومت هڅې روانې دي.
دا هم نکیږي چې تنا دینی مدرسو توجه کوي، نور علوم بلیاد او دي اصلي علوم تم ضرورت ته اصلي علوم تم باید توجه کوي. خواندي چې نه پریږدي مکتب ته، دوی تم باید زمینه مساعد کړي.
وړاندې په خپرونه کې نور راپورونه هم شته را سره ملوسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار بندیږي. دغه دفتر په 2008 کال کې کار پیل کړ او وس وای چې لګښتونه یې زیات دي. په کابل کې د طالبانو حکومت واکمن دی او له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمی شوې دي. په همدې اړه له احمد شیبر نه نور جزئیات اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سرمفتش دفتر یا سیګار د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړی دی چې د راتلونکي کال په سپتمبر کې دی د دوی د ادارې فعالیت پای ته ورسوي. سیګار دا وړاندیز په خپل درې میاشتنی راپور کې کړی دی چې د جمعې په ورځ یې له رسنیو سره شریک کړ او د خپل فعالیت د بندېدو علت یې له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل ښودلی دی. سیګار په دې راپور کې ویلی دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کال واشنگتن 6.8 میلیارد ډالر افغانستان ته اختصاص کړی وو او سش کال د امرس 1.1 میلیارد ته راټیټ شوی دی. د راپور له مخې په مجموع کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره د واشنگتن مرستې 80% کې لږ شوي دي. په راپور کې د سیګار د مشر جان ساپکو په وینا راغلی دي چې د سیګار د دفتر د تړلو لپاره د دوه وړاندیز جیوپولیټیک واقعیتونه منعکسوي، داسې چې طالبان واکمنان شوي او ورسره له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمې شوې دي. سیګار ویلی دی چې په کانګرس کې د سنا د تخصیص کمیټه به د دې ادارې د وړاندیز په اړه پریکړه کوي او همدارنګه که د افغانستان لپاره د ځانګړې شوې بودیجې اندازه له 250 میلیونه ډالرو څخه کم شي بیا هم د دې ادارې فعالیت پای ته رسیږي. سیګار د امریکا دولت ته دا مشوره ورکړې ده چې په 2026 مالی کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یا یو اس ایډ له افغانستان سره د امریکا د مرستو څارنه وکړي. د سیګار په باور د مرستو اوس کمې دي، نو څارنه یې ځانګړې ادارې ته اړتیا نه لري او په دې ډول به لګښت هم راټیټ شي.
موګراګلا ساتي راډیو نه اوري. ځینی نړیوالو مرستندوی هم وسوسه راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینی پلرونه د خپل نور کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپل ماشومان پلورلو ته اړ شوی دي. د ورډ ویژن په نوم یو نړیوال مرستندوی هم وسه چې په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام سره په همکاري کار کوي د جمعې په ورځ په خپل ایکسپانه کې د یو افغان ویډیو خبره کړې چې وایي خپل یو کلن لورې د بیوزلې لامل خرڅ کړي ده. په ورته وخت کې د خړو نړیوال پروګرام موایي په افغانستان کې د خزو لپاره د نفقې موندل د هرې ورځې په تیریدو لاستونځمن کیږي. نور حال په دې راپور کې
ځینو نړیوالو مرستندویه موسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمیر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو ژوندي پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په یو برخه کې راغلی
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. مجبور بودم از گوشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمده
من. زمان جوان دیر تریخ وان تر دی چه خپلا یوا یوا کلن لور می و پلورلا. مجبور وم د نورو للوگی دیر پتنگ شوی وم. من ویل مخکل دی چه نور مره شی یوا بای و پلورو. چشپا متیره شی. هغا وقت چه می و پلورلا یوا کلن و. وست تری کلن شوی دا.
د عبدالله په څیر خای په افغانستان کې سلګونه نورې کورنۍ هم له کړاوونو ډک ژوند تیروي. ولډ ویژن په خپل دی بیان کې ویلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نږدې 198,000 ماشومانو په ګډون 368,000 عامو افغانانو ته هم د اړتیا وړ خوراکي توکي ورسولي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د ویډیو په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختېږي. د یو شمیر کورنیو مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ اقتصادي ستونزه ډېره ده. ډېر اقتصادي ستونزه لرم، ځکه زه 15 بچیان لرم او دوی دپاره پته پیدا کول ضرور ده. خو هېڅ کاروبار وظیفه نشته. دغه مرستې په واقعي معنا خلکو ته ډېر نه رسي، په 10% خلکو ته مستحقو ته رسي.
د کابل ښار یوې اوسېدونکې او د شپږ کسیزې کورنۍ او ماشومانو سرپرستې ګلدستې هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
ډېر مې اقتصاد ضعیف ده. نه کاریګري څوک هم نشته. دغه خپله یو کالي مینځلو ته، یو فرش مینځلو ته، دغو ته ځم. نو ژمی ته ډېره خفه یم. مخکې خو وړی و دا فرش او کالي مالی. ژمی ته ډېره خفه یم. نو حیرانه پاتې یم چې زه بچې کوم دې ژمی ته.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږکال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا 13 اونۍ په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په 13 کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بېلابېلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته سوې، خو په خبره یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر زده کوونکي او د پوانتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علومو ته شا کړې او دینی علومو ته ترویج لپاره یې هڅې پیل کړې دي. دوی وایي په کار ده چې د عصري علومو د زده کړو لپاره هم لازمي اسانتیاوې رامنځته شي، خو وایي ګمان نه کوي چې طالبان دې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په لغمان کې یوې غونډې ته ویلي هڅه کوي چې د مدرسې او پوهنتون ترمنځ واټن راکم کړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري یوازې د دینی علومو پر ترویجولو ډیر تمرکز او عصري علومو ته نه پام. یو شمیر ځکونکي او د پانتون ځینی استادان اندېښمن کړي دي. د بغلان د شریعت د پنځي محصل محمد شفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خبر رښتیا ده چې دینی مدرسې زیات شي دي او مخ په زیاتېدو دي او طالبانو توجه هم ټول دینی مدرسو ته دا هم نه کیږي چې تنا دینی مدرسو توجه کې نور علوم دي یاد او دي اصلي علوم تم ضرورت اصلي علوم تم باید توجه کی چې نه پریدي مکتب ته دوی تم باید زمينه مساعد کی درس تدریس لپاره.
د کابل اوسیدونکې زینت مومن چې لزده کړو به برخه شوي د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې موږ وینو نسبت په خواته افغانستان کې هر کوڅه او هر ولایت کې مختلف دینی مدارس جوړ شوی دي لپاره چې انجونې او خزي وکول شي خپل دینی تعلیمونه تکمیل کړي. دینی علوم ترڅنګ عصري علوم هم ضرورت دي. ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په لغمان کې وی غونډې ته ویلي هڅه کوي چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن راکم کړي. هغه پرون جمعه د نومبر اتمه د لغمان پانتون له محصلینو سره په ناسته کې ډاډ ورکړی چې حکومت عصري علومو ته پام کوي او هڅه یې دا ده چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن له منځه یوسي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې په تیر یوه کال کې نږدې 20,000 مدرسو په ګډون 22,215 دینی مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړي دي. د دغه وزارت د اسلامي زده کړو معین کرامت الله خونزاده په یو بیان کې دا هم ویلي و چې شاوخوا 4 میلیونه کسان په دغه دینی مرکزونو کې په زده کړو بوخت دي او په راتلونکي 1400 کال کې به 14,000 نورې مدرسې هم جوړې کړي. د دینی علومو پوه او د پوهنتون یو استاد چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې اچي وایي د ټولو علومو زده کړه ضروري ده او څوک چې پکې فرق کوي هغوی د افغانستان راتلونکی د تیارو پر لور بیایي.
هغه کمپیوټر هغه ساینس چې نن شته دي د هغه پوها او کسب امور نه فرض او واجب ده لکه هغه د غشي او د کمان زده کړې ضرورت و. اوس ما تا و ته چې دا خو مباح دي خدای دې داسې کسان خوار کی چې علم او زده کړه په تقسیمې دنیاوي او اخروی دا په لاسو نور موارد دي چې متاسفانه کوم بودی کانی دی او کله اسلام شي بیا بنا وخت شي.
د یادونې د چوڑاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د جهادي مدرسو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې و او ویلي و چې دا ډول مدرسې افغانستان کې افراطیت او تروریزم ته وده ورکوي. نوموړي د روان کال د اکتوبر میاشتې په 22مه د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو نحویاوم عمومي غونډې درېمې ناستې ته په وینا کې ویلي و چې دغه مدرسې د اسلامي واقعي مطالعاتو څخه د ناسم تفسیر په وړاندې کولو سره په قصدي ډول د افراطیت د ودې او د عصري علومو په حذفولو باندې تمرکز کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې د توطیه په تور پر یو افغان وګړي رسمن تورونه لګول شوې دي. ویل شوې دغه کس چې 55 کلن دی او فرهاد شاکری نومیږي په ایران کې دیره دی چې هلته د ایران سپاه پاسداران د مشرانو لخوا د ټرمپ د وژنو سپارښتنه ورته شوې وه. په همدې حال کې دوه نور کسان هم د یوې ایرانی ول اصلي امریکایي خبريالې او زینو نور کسانو د وژنې د هڅې په تور تورن شوې دي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی تاسو یې ووري برتر ګرځو.
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت ویلي چې د ډونالد ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ټرمپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر وو د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې په یو برید کې وژل شو. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي 55 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی د سپای پاسداران لخوا د ټرمپ د وژلو لپاره موظف شوی وو. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپای پاسداران یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړي چې په نهایت کې د ډونالد ټرمپ د وژنې سبب سي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالت تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی وو د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داوطلبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې FBI سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپاه چارواکو 3 میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل سوې طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالډ ټرمپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسي خبري اجانس د خبر لمخې د شاکري ترڅنګ دوه نور سړیو 29 کلن کارلسل ریویرا او 48 کلن جاناتان لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکو دی په جلا توګه په نیویارک کې دیوی ایرانی اصله امریکایي مخالفي خبريالي او دوه نور کسانو د وژلو د سیسه جوړه کړې و. درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالډ ټرمپ د ترور ترڅنګ د سپای پازاران په غوښتنه د درېو نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړي دي. په دغو درېو کسانو کې یوه ایرانی الاصل امریکایي خبریاله او دوه نور یې امریکایي یهودان دي. دغه دوه تورن کسان په توقیف کې دي چې د پنجشنبې په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایرانی الاصل امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد شوی، خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کېږي. ډونالډ ټرمپ چې د نومبر پر 15مه د ولسمشري په ټاکنو کې کاملا هاریس ته ماتې ورکړه، سږکال د وژنې له دوو جلا هڅو سره مخامخ شوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل و.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. یو شمیرنجونو په خوست ولایت کې د لونګ په نوم د یوې خوانی زی رادیو د پروګرامونو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې. د انجنونو چې د دې رادیو له پروګرامونو ګټه پورته کول وایي د دې رادیو په بندېدو بیا نه هیلې شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم د لونګ خوانی زی رادیو تړل د ازادي د آزادو رسنیو له حقونو کار سرغړونه بولی او د محلي رسنیو د زپلو بهیر پای تر سوالو غوښتنه یې کړې ده. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
زمونږ چې کله خوندې بند شول ډېرې نه هیلې وو، خو یواځینی پروګرام چې زمونږ هیلې بیا را ژوندۍ کړې هغه پروګرام تقریله صبر.
د خوست ولایت اوسیدونکي هری واده چې په دې ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو چې تاسو د طالبانو حکومت تړلې له پروګرامونو یې ګټه اخیستله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ ډېر خوشی نه یو دغه پروګرام په باندې دا سره، ځکه موږ یو ځل بیا ټولې هیلې له لاسه ورکړو، یو ځل بیا موږ ځانونه په تیارو کې ولیدل.
هریوا وایي په دې راډیو کې د انګریزي، دری، پښتو، اردو، ساينس او پخلی خپرونو سربیره دینی او د تفسیر ښوونیزې خپرونې هم وي. په خوست کې د لونګ په نوم د سیمه ییزې راډیو د مسؤلینو په خبره د ښوونیز پروګرامونه یې د 2022 کال د جنوري په 6مه نیټه پیل شول، چې په مستقیمه توګه شاوخوا 6000 او په غیر مستقیم ډول نږدې 2 لک زده کوونکي درلودل. د دې پروګرام دوه نور زده کوونکي سوما صابر او بهشتې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راډیو د فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه.
زه ذکر صبر سره پروګرام دوه هم دورې زده کوونکي هم زه ډېره خوشاله یم. دا پروګرام په موږ باندې شو چې دې پروګرامینګ نه موږ ډېر څه زده کړی دي. هیله ده زر تر زر خلاص شي.
مو په خواهه د ډول د ګروتا لسرسای نه درلیدو په لومړي ځل مې له دې پروګرام سره د کړې شروع کړې. دې پروګرام زموږ هیلې رژوندې کړې. زه له طالبانو دا هیله لرم چې دې پروګرام ته د نشراتو کولو اجازه باید ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم د ژور اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې لونګ خوانیزه راډیو د نجونو د اړیکو او د خپرونو په بیکګراوند کې د موسیقي د شتون په تور اتړل شوی. یاد مرکز د جمعې په ورځ په اعلامیه کې د غکړنه د آزادو رسنیو له حقونو څخه ښکار سرغړونه بللې او د خوست له سیمې ادارې څخه غوښتنه کړې چې دغه راډیو ژر تر ژره له کوم شرط پرته پرانیزي. د دې راډیو د بندولو د عمل په حق له طالبانو په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد موږ پوښتنې ځواب کړې. خو دوی د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې د خوست ولایت رسنیو ته د یوه مکتوب په لیږلو سره په دې ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي وه. په دې مکتوب کې د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی و که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي، دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د یادونې وړ ده چې دا په خوست کې درېیمه سیمه ییزه راډیو ده چې د طالبانو حکومت لخوا تړل کېږي. تر دې مخکې د ژمن او غرغښت په نوم دوه نورې راډیوګانې هم د میوزیک د خپرولو په تور بندې شوې وې، چې بیا غرغښت راډیو ته په مشهور ډول د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو ته غواکیست. د نورستان مرکز پارون اړوند کلی او سیدونکو له برېښنا شرکت غواړي چې ورته برېښنا ورکړي. د دوی په وینا د پارون برېښنا کوټ زیاته برېښنا تولیدوي، حکومتي ادارې بازار هټیوال ټوله نشي مصرفولای. زه یوسیدون کې وای ککلیو ته د برېښنا مزي وغځول شي نو لوی خو به د دوی کورونه رڼا شي او د حکومت اواید به هم زیات شي او همدارس به د کورونو ګرمولو او اخلي پخلي لپاره د لرګیو کارولو او د ځنګل وهلو مخه هم ونیول شي. نور حال په دې راپور کې
د نورستان مرکز پارو نړون کلیو اوسیدونکو وای په شته برېښنا کوټ او برېښنا کې بیا هم کورونه تور تم دي او د کورونو ګرمول لپاره لرګي استفاده کوي. په وینې هر کال هر کورنۍ لغره پټنونو لرګي راوړي او سوځوي چې دې کار سره د پارون ځنګلونه خطر سره مخ شوي دي. پارونین له حکومت غواړي چې د دوی کورونو ته دي هم برېښنا ورکړي څو ځنګل لوهلو خلک د لرګي وراوړلو او نور ستونزو وژغورل شي. خیر الرحمن او حاجی غلام الله
ځنګل ساتنه د پر بدل لار خو معلوم لار ده لرګي ونه سوځي ځنګل ونه وهي
واز لرګو سره استفاده کیږي نور د سی بدل دغه نه لرو چې نور شاون نه استفاده وشي برق مکمل وي د سوزن تو کې ټول همدغه د ځنګلونو خلک ونی ماته او راوړي د هر کور کې کم اس کم 15 شپږ و موټر لرګي پکاري د زمين لپاره.
بلخوا په نورستان کې د برېښنا شرکت مسولین وای یادو کلیو ته د برېښنا رسول لپاره شپږ شمیلونه افغانۍ ځانګړي کړي او په نږدې راتلونکو کې به 1200 کورونه د برق لنیمت برخمن شي. په نورستان کې د برېښنا شرکت مالی او اداري مسول پوهان حسینی ازادي راډیو ته ویل
پاندې کال کې کوشش کوو چې یادو کلیو ته برق ورسو او 1200 کورنۍ به برق ورته ورسیږي او یو اواید به ان شاء الله زیات شي.
د یادونې د چې په تیر شل کلن جمهوریت کې په پارون کې دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي چې دواړه یې شاوخوا 1.5 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. یوې په اشتیوي کې د ملي پیوستون پروګرام او د خلکو په ګډه همکاري رغول شوې چې سلګونه کورونه رڼا کړي او د خلکو ورځنۍ ستونزې حل کړي دي. او بلې د ولایت مقام سره خوا کې د اوبو برېښنا وزارت په بودیجه جوړ شوې چې تر اوسه یوازې حکومتي دفترونو او نږدې دوکانونو ته برق ورکړي او کورونه ترې به برخې دي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو بیا وایي چې د ولایت کې لا هم د ماينونو د خطر سره مخامخ دي. په همدې اړه تفصیل په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لا هم خلک فازاده توګه ژوند نسی کولای ځکه د دې په خبره چې ګڼي سیمې لا هم په ماينونو پوښلې دي. حاجی ګل محمد د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې ژوند کوي وای د ماينونو له کبله لګڼو ستونزو سره مخ دي. د نموړي په وینا خلک د دې سیمې په پاکولو کې د حکومت او نړیوالو موسسو لژمنو د عملی ګامونو تم لري ترڅو د ماينونو له خطر څخه خلاص شي. د دغه ولایت یو بل ځایي اوسیدونکو میرزا خان هم ورتاندیش نه لري او وایي چې د دغه ولایت ګڼي سیمې لا هم په ماينونو پوښلې دي. دی وای په ډاډه زړه ژوند نسی کولای
کان راځي دی جے کې ګرځېدلې دا کونډې نه در کونډې کې کار کې بل دغه جے کې پوسټي وي دا تر خامو خامو نه نستا خلک ګرځي خو تر څه تلفات نه درسته لسی داسې مان دې دلای به شامل مان په کان راځي ګرځي نو موږ دا تاسو ته خوښ کوو چې راسي موږ سره همکاري وکي او په دغه ساحه چې چیستا کې کنهستا کې
دغه ولایت یو بل وسیدونکو نه ملاب وای چی د ماينونو شتوالي د خلکو د ژوند تر څنګ د سیمې پر اقتصاد او پرمختګ هم نه وډاغي زیکوي.
دغه جوی کې په پوسټي د سې خو کې پوسټي ماين پکان دلته وسان د ځکار کړی وسان د ماينونو یې مواله زول او خنصاص ول او دغه جون انشاء الله سپادي او نور خاطجوی نه پاتې دي نو لټولو نه د خویش کو سې غجیته سې ماينونو یا پوسټي مخکې کېدوي ورنسي او ماين پکان دلته راشي.
د راپورونو پر بنسټ هر کال په افغانستان کې د ماينونو لامل سلګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او زرګونه نور ټپيان کیږي. د 2023 کال په ترڅ کې واځي په افغانستان کې شاوخوا 1500 کسانو د ماينونو د چاودنې لامل ټپيان سوي او نږدې 200 کسانو جل سوي دي. د چاودیدونکو مواد نه واځي د خلکو ژوند ته خطر دي بلکې د اقتصادي او ټولنیزو چارو په پرمختګ کې هم لوی خنډ جوړوي. په ځنګړې توګه کرنیزی سیمی شوونځي او عام لاري لدی خطر سره مخ دي چې خلکو ته د پام وړ خطرونه پیښوي. د طالبانو یو ځایي چارواکی او د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست رئیس مولوی فیض الله جلالی وایي د خلکو د ژوند او کرنیزو فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره د ماینونو پاکول اړین دي.
د چاک ولسوالۍ د امبوخاب چې ډېره پراخه سیمه ده هلته موږ ته راپورونه او اطلاوې چې هلته په زیاته اندازه ځمکه د ماینو څخه پاکه شوې تقریبا یو کال هلته د الترس موسسې له خوا نه کیمپ جوړ شوی او همدارنګه د سید آباد ولسوالۍ په مختلفو ساحو کې په الحاله کار روان دی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي له حکومت او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې د دې سیمې له ماینونو پاکې کړي. دوی وایي د خلکو ژوند او د پرمختګ لپاره د ماین پاکۍ دوامدارې هڅې ډېرې ارزښت لري او په دې سره به د خلکو په ژوند کې بدلون راسي او دوی به په ډاډه زړه خپلې ورځنۍ چارې مخته یوسي.
مننه چې تر دې دمه راسره وي. نور خپرونه